مستحق هستم، اینا رو کمک کنه به ماه مبارک رمضان.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام او بچی شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادي په څپور کې خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې احمد شیبر په کې ستاسو کوربه ده. په څو شیبو کې به شیبر صاحب په استودیو ته راشي، خو تر هغې وړاندې د دې ست خبرونه د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د ستونزو په اړه د سیمه ییزو حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. دا ناسته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د څلورمې غونډې په درشل کې نن سهار ترسره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تر ناستې وروسته په یو پیغام کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټیلیګرام خپور کړی، ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه په شته اندېښنو مبحث وکړ. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې د اندېښنې په افغانستان کې دا ترهګرۍ خیدل د افغانستان په اړه د امریکا او لویدیځو د بندیزونو د تداوم له امله رامنځته شوی ناورینونه د افغانستان د خلکو سخت ژوند او نامطلوبه نتیجې چې د کډوالو پناه غوښتونکو څپې ګاونډي هیوادونو په تیره بیا ایران ته ورماتې کړي دي. عبدالحیان زیاته کړې ده چې په دې نسته کې ګډونوالو همدارنګ له زده کړو د افغان نجونو د محرومیدلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د کوربه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په سمرقند کې د افغانستان په تړاو غونډه لري. دې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم ورغلی دی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته هم تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې د طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ایت اخری و چې د جبهې د دوه قومندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابی په شمولي و کسان وجلري. خپل وخت جبهې په خپل نومړی لمی کې ویلی و چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دوی میلمه کې هم د اکمل امیر په اړه سند ویلی. خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت مشر احمد مسعود او ځینې نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنه خواشینی ښودلې وه. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دې هیواد کې تیره 2022 کال د دمونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو وسلو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن خپور کړی دی، د ایران رژیم 2022 کال کې لږ تر لږه 1520 اعدامونه ترسره کړي دي. دغې راپور کې د هم راغلی دی چې له 2015 کال راهیسې دا د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر په ایران کې دی. د دغې اعدامونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو بهر میشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې مظاهرې هم کړي دي. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولي او شکنجه کړي دي. دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی ټینګار شوی روسي ځواکونو چې د 2022 کال له مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و، هلته یې د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم درلودل. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسي اشغالګرو بندیان وهل تکول، دردناک برقی شاکونه ورکول او په مرکه کوخل. مسکو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی خوده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم پدیخ پرمانه که ستاسو کور با سلامونه با تخنیکی برخه که میره احمد ساپه رسرم رستندوی دی با افغانستان که در ملگرو ملتو در رستندوی پلاوی یا یوناما و طالبانو ترمنز با رامنستشوی جنجال دلته بحث لرو. د طالبانو له لوري تقریبا اونۍ مخکې د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان یوناما اړېسته چې خپل عکس العمل په یوه اعلامیه کې څرګند کړي. یوناما د اپریل په 11 په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې ملګرو ملتونه د طالبانو دا پریکړه په کلکه غندي او دا پریکړه د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد له تبعیضه ډک اقدام دی چې د ملګرو ملتو د منشور په ګډون لنړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. یوناما دا هم ویلی دی چې دا باید روښانه وي چې پر افغان ولس د دغه ناورین هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو په غاړه وي. یوناما خپلو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې د میتر پنځمی دفترونو ته ورنه شي، خو که کوم ډیر مهم کار پیدا شو استثنا به پکې وي. یوناما په خپل اعلامیې کې د طالبانو له لورې د پروسش کال دسمبر میاشتې پریکړې ته هم اشاره کړې ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. طالبانو بیا ویلي دي چې یوناما باید د دوی پریکړې ومني. د ملګرو ملتو امنیت شورا د 2002 کال په پسرلی کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت تایید کړ چې تر دې راوروسته هر کال د امنیت شورا غړي هیوادونه له دې ماموریت سره موافقه کوي. لننه نږدې درې اونۍ مخکې هم دا ماموریت د امنیت شورا د 6/28 پریکړه لیک له مخې د یو بل کال په مخه تمدید شو. یوناما له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستندویه مؤسسو د مرستو په همغږۍ کې مرسته کوي. له بهره افغانستان ته د کډوالو په بیرته ستنېدو کې کومک کوي. مثلا کوم کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي یا له پاکستان افغانستان ته بیرته ځي، له هغوی سره د پیسو مرسته کوي. یوناما د واکسین په برخه کې هم له افغانانو سره کومک کوي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو تر شلو ډیرې مرستندویه مؤسسې دي چې ځینې د زراعت په برخه کې، ځینې د تعلیم او نورو چارو په برخو کې کومکونه کوي. د بحث لپاره مو عبدالحسیب لطیفی ته بلنه ورکړې ده چې یو وخت د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره کار کړی دی، د کار تجربه لري. صدیق منصور د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر په دې خپرونه کې راسره دی. محمد داود مایار د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې برخه راسره واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به لطیفی صاحب له تاسو واورو، ستاسو په باور د یوناما ماموریت څومره اهمیت لري؟ دا فنانو لپاره
بسم الله الرحمن الرحیم. نړۍ مننه چې تاسو لطف کو وخت هم راکا. په دې ټول پیغو چې ملګری ملتونه یو نړیواله معتبره اداره ده او د خو ظرفیتونو خاوند دی او همیشه په نړیوالو مسایلو کې د خپل غړو په مسایلو کې کوشش کړي چې دخیل ووسی او سی اقدامات تر سره کی. اوس د افغانستان په حالاتو کې چې کدا موضوع و سیړل شي، د افغانستان حالات مقایسه په نورو ممالک د دنیا کې ډیر فرق لري. په دې چې دلته اوس په دې ټول پیغو چې د خزو د تعلیم او تحصیل موضوع یو اسلامي حق دی دغه، او په دې اړه چې څه فیصله هغوی موجوده نظام کړی دی یا دغه په مقابل کې د هغوی د کار او تحصیل په مقابل کې د یو ان په نمائندګۍ یوناما داسې پریکړې کوي، دا د دواړو حق دی. په دې چې هغوی ځان ته حاکم بولي په جغرافیا باندې د عملیات نظر له نظره د ټول مسایلو.
لطیفی صاحب وبخښه، لطیفی صاحب محترم، سوال دا و چې د یوناما ماموریت د افغانانو لپاره څومره مهم دی؟ یعنی مثلا یوناما په افغانستان کې ملګر ملتونو تر شلو ډیر مؤسسې لري چې د زراعت په برخه کې مرسته کوي، د تعلیم په برخه کې مرسته کوي، د واکسین په برخه کې کومک کوي. یعنی که چېرته یوناما له افغانستانه دغه مؤسسې وباسي، آیا د افغانانو لپاره به یو سخت ضربه نه وي؟
زه هم دغه موضوع وایم چې یوناما خپل د اماهنګي اداره د ملل متحد او دا ټول مسایل چې راغونډیږي د یوناما له طریقې په مخ ځي، په دې ټول پوهیږو. خو که دوی اوس دغه پریکړه په قاطع شکل وکړي، دا یو دیو خو لپاره پیسې اسیب رسوونکی نه دی، دواړو خواو ته دی. په دې یو خو بدای چې افغانان
یوناما ته به ضرر څه وي؟
یوناما یو موضوع دا ده چې لکه چې دا په دې ټول پیږي چې د یو ان سیکرټر جنرال همیشه وایي په هر حالات کې موږ د غړو هیوادو سره باید نږدې اوسو، که واټن زیاتیږي مشکلات زیاتیږي. نو که بل فرض یوناما دغه فیصله په قاطع شکل کوي چې یو ضرب الاجل ورکوي، په دې کې فکر کوم چې بیا به وروسته کدی مثلا یو فیزا او تو کیه صحنه نه وزي بیا راتل به مشکلات به نور دې تمزيات کی
خو البته دوی و لاتفي سب ملګر ملتونه یو ماموریت ته د افغانستان کې اوسنۍ واکمن نظام په رسمیت نه پیژني او چې کله دا نظام په رسمیت نه پیژني نو دوی څه پروا لري. را به شم د مایار صاحب نظر واخلم. مایار صاحب، له اقتصادي پلوه که چیرته یوناما له افغانستانه ووزي افغانانو ته به زیان زیات نه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه تخنیکم کاران تعمل منو تاوریدین که تر طول ده مسئله بسه ده نلکه ورور چه ولی چه ده یو دو طرف ها مسئله ده نیوی مکلفیت پوشش ده او دلته یو بله پختن مخی تا سمت را کلا یو بله موضوع اگه ده چه ده تاثیرات بده ده مسئله کم شکل وی یعنی تاثیرات ده یعنی دوار و عباد تا که ده چه ملیفی وی خودم را ده چه ده فعالیتون باید ده ارزشون و مطابق کش هر طرف زانت یو غلری یو خاص داری او در کل د منافع مسئله را به ارزش مسئله باندې زغونه و خبرو کم شده. سازمان ملل په بخش که یو بخش فعالیت کوي د استیای په نامه د استیای په دې بخش فعالیت کوي چې د کوم ولادتونه چې نړۍ کې غیر رسمي ډول کیږي د دې فیصدی د کچه په نړۍ کې څرخنده ده. یعنی هغه ولادتونه چې په امریکا کې کیږي او د وادنه بغیر کیږي یعنی غیر رسمي کیږي د دې کچه 1% ده. په مکزیک کې 55%، کانادا کې 10%، همدغسې د ارقام په نور انګلستان کې 8%. خب په افغانستان، عراق او ایران کې 10%، یعنی هغه کسان چې د وادانه پرته تولد کیږي د 1% ده. یعنی د 2% هم عراق و ایران کې دی چې افغانستان کې 0 ده. یعنی ته دغه جغرافیه د افغانستان په نامه د حلال زادگان جغرافیه ده. که چیرې تصامیم نیول کیږي ارزشی نو د دغه جغرافیه د
یعنی
شنو مطابق
معیار سب یعنی ساس په باور باندې د کومه پریکړه سوی ده؟ دا سمه پریکړه ده د طالبانو لخوا؟
اول خدا چې دا پریکړه یعنی ور نسبی پریکړه ده.
نه یعنی د سمو د ناسم خبره ده. یعنی ګوره د سمو ناسم خبره ده د څه چې په دغه ټولنه کې چې په دغه دنیا کې چې انسانان ژوند کوي او ولسونه ژوند کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې زما حکومت په رسمیت وپیژنه نو بیا خو مجبوریتونه هم شته چې د ملګرو ملتونو منشور چې افغانستان لاسلیک کړی دی وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو غړیتوب یې منلی دی نو هغه قوانین داسې کولی شي چې فرضاً له دې مامورینو نه وغواړي لکه په سعودي عربستان کې چې مخکې و چې فرضاً حجاب څوک مراعت کړي. لیکن که چېرته دا ورته ووایي چې دا نجونې او مېرمنې د کار نه کوي بیا خو نړیوال دا نه ورسره مني. یعنې په دنیا کې خو یو مثال هم باید ولرو چې فرضاً په دنیا کې فلانی وطن یا فلانی هیواد دغه رقم دی چې فرضاً هغوی له دې سره مخالفت کوي چې نجونې د مکتب ته نه ځي، نجونې د پانتون ته نه ځي، ښځې د کار نه کوي. که چېرته په دنیا کې یو بل مثال وای بیا به هغه خواته خلکو مخه اړولی و. او که داسې نه وي او د ملګرو ملتونو دغه مرستې په دې حالت کې بندې شي فکر نه کوي چې عواقب به یې ډېر خراب وي؟
شیبر صاحب، یو د حکومتونو د رسمیت مسله ده، یو د دولتونو د حکومت مسله ده. د افغانستان نظام په رسمیت نه پیژند شوی. د افغانستان جغرافیه چې دولت نمیږي او هغه څلور عنصر لري او هغې باندې مو تاسو ټول پیږو هغه عملا حضور لري. د دې د رسمیت مسله حل ده. دا څوک د نړۍ د جغرافیې نه حس کولی نه شي. دا په رسمیت پیژندل شوی، د دولت په رسمیت پیژندل شوی او حکومتونه هم غیر رسمي ډول تر 50% د رسمیت مسله حل ده. روابط هم شته. د تاسو د پوښتنې مطابق د افغانستان یا د یو هیواد خارجی سیاست یا د منافع د نور هیوادونو د یعنی مثال راوړل د صحیح نه ده.
وبخشی په دنیا کې نه سیاست هیواد فرضن ولې بیا تقاضا کوي د طالبان حکومت چې نور حکومتونه د دوی حکومت پر رسمیت وپیژن؟ خو بیا د همدغه سي چلیشي نه همدغه سي روان روان وسی همدغه رقم د ادامه ورکي سو نور حکومتونه پر رسمیتونه پیشنی د یو اونې مخته حمله ملګرو ملتونه ورته تقاضا کړي و چې د دوی حکومت پر رسمیتو پیشنی او غواړي چې ملګرو ملتونه پر رسمیتو پیشنی کچیرته ملګرو ملتونه پر رسمیت پیشنی فکر نکوي چې یو لار باید راووزي چې د هغه لار په حساب دواړه خواوي یو بل ته له جنو حقونو ورتیر شي.
افغانستان مریخ کې موقعیت نه لري. افغانستان پندې نړۍ پندې دنیا کې موقعیت لري. دا د افغانستان حق ده چې تلاش وکړي د رسمیت لپاره او برعکس کچېرې د رسمیت مسله د هر هیواد سره مطرح کیږي یا حل کیږي چې کوششونه روان دي د هر طرف نه روان دي د دو طرفه د منافع مسله ده. دا د سنه دا چې افغانستان نیاز لري او
افغانستان نیاز لري ما یار سب افغانستان نیاز لري په هیڅ هیواد کې دومره بیوازلی نشته لکه په افغانستان کې. منصور صاحب تاسو نظر کا واخله. منصور صاحب تاسو فکر کوي فکر نه کوي که چیرته ملګری ملتونه خپل دفترونه په افغانستان کې وتړي له افغانان بل مشکلات سره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی طور و درانو و میلمانو و همکاران و ماز از آوریدون کتا سلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې ملګری ملتونه څنګه چې دا غوی منشور معلومی گی هر منشور چې پا نونسو یو چلویخ کی نقی تر حولانده شود او بیندو چلویخ کی امزا شو اکثریت خیوادونه دا امزا کری او دا ملګرو ملتونو یعنی د هغه هیوادونو ملتونه چې د دې نهادي اثر بنسټ غړي دي د هغوی د ارزښتونو لپاره د مبارزې د هغې د دفاع د هغوی د پرمختګونو سوکاله ژوند پایدار امن او نورو اړوندو بشري مسایلو لپاره باید کار وکړي او کوي. موږ هیله لرو چې ملګری ملتونه سیاستونه د ولسی او د رښتینو ملتونو د ارزښتونو نه جلا وساتي. هغه فشارونه چې دوی پسته حکومت لري هغې ته ادامه ورکولی شي، هغه برابدات وریکې چې لري هغې ته د ادامه ورکړي، ګواکې حالات ورو ورو ښه شي. تر اوسه هم کېدای شي په ځینو مسایلو کې پرمختګونه شوي. حکومتونو نه هم زموږ هیله دا ده که اوسنی حکومت دی او که پخواني و، هیله دا وه چې دوی د ملت او د ولس د خدماتو او د هغوی د خدمتکار په توګه ځانګړي او شرعي حکم هم دغه دی چې سید القوم خادم هم یو قوم یا ولس مشر د هغوی خادم وي. دوی د رښتینو خادمانو په توګه د افغانستان په ولس پراخ زړسوی ولري. هغه د رکود او یا د اقتصادي سقوط مسایل چې دلته مطرح شوي یا هڅې روانې دي که هغه په کور دننه وي او که د بهر د توطیو په اساس وي، د هغې د خونسا کولو دپاره باید هڅې وشي. موږ فکر کوو چې یوه ټولنه یا یو هیواد څلور پاخه دیوالونه لري چې اساسات د هغې ټولنې د دفاع او د پرمختګونه تشکیلوي، چې یو ولس کیدای شي، بل خصوصي سکتور، بل حکومت او بل هم نړیواله ټولنه او نړیواله همکاري. که د دې سترې قلا یو دیوال هم لرزان وي یا نه وي یا بې ثباته وي او یا ټینګ د نورو دیوالو سره تړلی نه وي، هغه قلا نه ثبات لرلی شي نه امنیت لرلی شي.
مننه منصور صاحب.
د پاتې کېدی بلې هغه هیله لرو چې د څلور دیوالونو سره ګډه همکاري او همغږي ولري.
مننه. دوی لسیز مخکې چې مې هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د یوناما دفتر او بخشي دوی لسیز مخکې چې تقریبا په افغانستان کې د یوناما دفتر فعال نه و، د ملګرو ملتونو اکثر دفترونه په پاکستان کې فعال وو. هلته په لوړو پیسو کورونه کرایه کړي وو، د سیمې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو او له هغه ځایه به په افغانستان کې خپل کارونه مخته وړل، چې دا د اکثر راپورونو له مخې د پاکستان لپاره یو مهمه عایداتي سرچینه وه. اوس داسې اوازې خپرې شوې دي چې ممکن ملګري ملتونه خپل دفترونه پاکستان ته انتقال کړي. مایار صاحب، که چېرته داسې وشي، فکر نه کوي چې دا به هم د افغانانو لپاره یو منفي اقدام وي؟ د مایار سب ټلیفون قطع شو. لطیفی سب تاسو څه فکر کوئ؟
بالکل دا خو واضح خبره ده چې دوی په هیڅ صورت کې د صحنې نه وتلی نه دي، تنها تغییر د موقعیت کوي. متوجه شئ؟
بله بله.
نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا ډایالوګ ته په داسې یو مشترکه ژبه باندې ادامه ورکول پکار دي چې دغه مقاطعه صورت ونه مومي. که دا مقاطعه وشوه د دې بیا تړل یو ځای کول ډېر مشکل دی. لکه چې تاسو یاد کړه، موږ د دې تجربه لرو چې څو کاله مخکې چې کله یونامه د یونیچا په نامه شروع شو پېښور کې، څو کالونه کارونه کول، هماغه کارونه به بیا شروع شي. خو بیا هم دغه کدرونه چې همداوس یو تعداد زمینه ورته مساعده ده، کېدی چې دوی ونشي کولی همکاري ورسره وکړي، بیا هم ظرفیتونه بالکل نور هم وطن نه وځي. او په دغه حالاتو کې زه فکر کوم چې د یوې مشترکې ژبې دپاره ضرورت دی، او د دغه ډایالوګ دپاره یو ښه طریقه به دا وي چې دغه فضا د کړکېچن حالت نه ووځي او د یو بل په ژبه باندې. په دې دلته خو دواړه طرفه غواړي چې یو څه ترلاسه کړي.
بله،
او دا په داسې یو معقول طریقه باندې چې دوی خپل او حدود او مراعات کړي، او خصوصا یو ان چې په دغه اساسه مرحله کې ضرورت لري خپل انسجام ته، خصوصا د بشري برخو کې. سیاسي برخه به موږ پرېږدو، هغوی په ټو دولت، اما بشري برخه کې هغه ناورینونه چې اوس زموږ نظر تیر شو او ادامه لري، د دې مخنیوی به بیا
مانانه. لطیفی صاحب مانانه، د مایار صاحب ټلیفون بیرته روخ شو. مایار صاحب څه فکر کوي چې دغه راپورونه هم خپاره شوي دي چې ممکن ملګر ملتونه خپل مؤسسې په غیلامه کې هم ویلي دي چې په افغانستان کې بیا هم خپلو مرستو ته په یو ډول باندې مهمو مرستو ته دوام ورکوي که چېرته د دوی خبرې ونه منل شوي، لیکن مؤسسې شاید بل ځای ته انتقال کړي، او داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ممکن پاکستان ته انتقال کړي. فکر نه کوي چې دا به هم د افغانانو لپاره شنوي، ځکه چې حد اقل د دوی دفترونه، د دوی موټرونه، د دوی مصارف او نور چن چې په افغانستان کې کوي؟
په دې شک نشته چې کچېرې دا خدمات د باندې انتقال شي، دلته به یو تعداد خلاګان بخصوص اقتصادي مسائل چې تاسو یادوي دا باید دا ایجاد کړي. خب مسئله دا څه ده چې دا مسائل نسبی دي، ډېر عوامل نور دي، دا باید سنجش شي، سیاسي و مسائل د اجتماعي مسائل، کلتوري، فرهنګي مسائل.
خیر هغه ته راشو، یعنی په همدغه برخه کې چې چرته انتقالي شي څه نتیجه به ورکوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم په دې برخه کې لرو. دی وایي چې د دوی لپاره دا مهمه نه ده
وتلی ټول په یو معنا دي، که دوی پاکستان ته انتقال شي که نیویارک ته لاړ شي، دا مسله مهمه نه ده. مهمه ده دوی افغانان ته کریکا د بشریت په روحیه، د بشري حقوقو او د بشریت سره د عاطفي په اساس باندې همکاري لري. نو دا معقوله نه ده چې د یو څو تنو کارمندانو د نه کار په وجه باندې، چې هغه هم د مملکت قوانین دي، د حکومتي ادارو کې هم همداسې دي، تطبیق دي، او زموږ د ارزښتونو موضوع ده. نو په هغه غبرګون کې دوی داسې یو کار کوي. او یو تېر ورځ یو خبره دا هم کړې په خپل اعلامیه کې چې دا د ښځو مثلا کار نه کول دا د دوی د اصولو خلاف دي. نو څه سي د دوی د اصولو خلاف یا هغه دوی غواړي، او څه سي د افغانستان د ملت، د خلکو، د دین خلاف یا د ارزښتونو او د شریعت، نو هغه به څرنګه دلته بیا دوی وغواړي؟ هغه به ولې موږ ومنو؟ نو ښه دا د استعمالګر ملتونو سازمان د دوی پر اړوند ادارې او دفترونه ټول هغه خپل مرستې د بشریت په عاطفه وکړي، د بشري روحیې په اساس یې وکړي، او له خلکو سره مرستې وکړي، له ملت سره یې وکړي. او داسې کله کله سیاسي ستونزې پېښېږي، یا کله کله قوانین مخترضه په بېلابېلو ملکونو هېوادونو کې دي، هېوادونه د خپلو منافعو په اساس، د خپلو ارزښتونو په اساس قوانین ورته مطرح کوي، په قوانینو کې تغیرات راځي. نو دا باید دوی ومني، نو ما خپل هدف ته باید متوجه سي، نه دا جزئي مسائلو ته، او به هغه باندې داسې غبرګون ته دوی باید اړ نه وي او داسې غبرګون ونه کړي.
د ښاغلي مجاهد په څرګندونو کې مودا هم واورېدل چې هغه څه چې د دین خلاف وي هغه دوی ته د منلو نه دي. د دینی چارو کارپو او د سیاسي چارو شنونکو صلاح الدین سعیدی هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سعیدی صاحب، د میرمنو د کار مسله بیا هم دلته یاد شول، او د دینی اصولو مسله هم ده، ستاسو نظر څه وخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. متاسف سره د طالبانو برخورد د دې مسالې سره تر ډېره حده پورې صادقانه نه دی. کله چې دینی استدلال ختم شي بیا وایي چې دا موقت دی. د اسلام په دین کې ښځه په ټولنه کې سهم لري. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم درلودله. ښځه د شارواله وه، ښځه ډاکټره وه، ښځه په ټولنه کې د خپل توان سره سهم ورکړ شوی دی. متاسفانه طالبان په دې مورد کې په ښکاره په دې دروغ وایي چې په تعصب سره زه متاسف یم چې دا کلمه استعمالوم، چې یو واحد استدلال نه لري. که چېرته د امنیت خبره وي، که چېرته د امادګۍ خبره وي، په دې ټول افغانستان کې نشي کېدلی چې په یوه ناحیه کې اعلان وکړي چې په دغه ناحیه کې شرایط برابر دي او موږ په دې ناحیه کې ورته امکانات ورکړو.
سیدی صاحب او بخش دلته د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو مسله ده چې د یوناما او د طالبانو ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. کنه دلته دغه کسان چې هلته کار کوي، یعنی له دینی ملحوظاتو له مخې، آیا فکر نه کوي چې دغسې یوه لار هم ممکنه ده که چېرته څه انتقاد لري چې حجاب مراعت کړي؟ خو دا خلک په حجاب کې کېدی شي چې هغه دفترونو ته ورشي، او یا ممکن کېدی شي چې دفترونه ورته بیل کړي حتی که چېرته دوی له دې سره موافق وي. فکر نه کوي که دغسې یوه حل لاره پیدا کړي کېدی شي چې دغه اختلافات رامنځته نه شي، ځکه چې افغانستان ته یې پرته له څه شکه چې اقتصادي ضربه لوړه ده؟
مطمئنا اقتصادی ضربه هغه ته ده چې ډوډۍ نه لري، هغه ته ده چې دوا نه لري، هغه ته ده چې کار نه لري، او هغه چې د برند باندې خبره ده. سیده چې د طالبانو فهم د ښځو په حق له دی د اختلاط او د خلوت فرق نشي کولای. څه معنا؟ ټولنه کې کله چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې راځي چې تاسو دوم نظر د اول نظر سره مفهم کوي، معنا دا ده چې ښځه په ټولنه کې وجود لري، یو څه ویني. دا چې دلته د اختلاط مخه ونیول شي او که د خلوت، مطمئنا د نامحرم کس سره په خلوت کې اوسېدل د ښځې لپاره جایز نشته، اما اختلاط په ټولنه کې په سهم اخیستل شته دی. زه په کلکه په دې باور یم چې نړیواله ټولنه باید خپله وجیبه ادا کړي او د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي، په دې خاطر چې دوی د تروریزم سره په اول خط کې قرباني ورکړې ده، دې کې شک نشته. اما په دې بهانه چې طالبان موانع ایجادوي، دا د دې دلیل نشي کېدلی چې نړیواله ټولنه د خپل مرستې خطا کې. زه په دې
استدلال باندې پوهېږم. البته سیدی صاحب وبخشي، ورته فرضاً په یمن کې نړیوال مرستې هغه سی ونه شوې له خلکو سره چې په جګړې پکې تودې وي، هلته هم یمنیانو مرستو ته ډېر سخت ضرورت درلود. همداراز په ځینو نورو سیمو کې، فرضاً په برما کې چې کله د روهینګیا په مسلمانانو باندې د برما پوځیانو ظلمونه کول، له هغو سره هم حتی هغه د کډوالۍ په برخه کې لا کومکونه سم ورسره ونه شو. یعنی داسې نه ده چې نړیوال خامخا مرستې کوي که چېرته دوی ته شرایط برابر وي او که نه وي. را به شم د
مهرباني. دا تصور چې د ملل متحد سازمان د حکومت د نورو حکومتونو په سر، دا تصور دقیق خبر نه ده. د ملل متحد میکانیزمونه عمره صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورته ورکوي. په دې کې دا میکانیزم د حرکت د ډیر بتی دی، دا مشکل د سازمان ملل متحد د هغې د اصلاح خبره اوږده خبر ده. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مختلف و بهانو پر بنیاد باندې باید امرستې ونه درول شي، نور میکانیزمونه شته دي چې ورته ورسیږي. اما په یقین سره طالبان موانع ایجادوي او دا د افغانستان خلک دا حالت نه بښي.
مننه. د صدیق منصور صاحب نظر واخله. منصور صاحب، ستاسو نظر، فکر نه کوي چې یو حل لاره په کار ده چې تر څو دغه واټن رامنځته نه شي؟ یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان ته زیان رسي. مثلا یو ډیره واضح خبره، دغه 40 میلیونه ډالر چې تقریبا هر اونۍ افغانستان ته راځي، او په دې 40 میلیونه ډالر باندې ډیر څه کیږي، حداقل د افغاني ثبات پې ساتل شوی دی. دا هم د یوناما په همکاري باندې افغانستان ته رسید؟
بالکل، دا ډیره مهمه او ضروري خبره ده. مخکې اشاره وکړه د افغانستان د اقتصادي رکود نه د سقوط په طرف حرکت د نړیوالو مرستو نه پرته نشي کېدی، او د حکومت همکاریو او شفافیت نه هم پرته ناممکنه ده، او د سکتور او ولس قربانیو نه هم. موږ فکر کوو چې دا یو لوی تصمیم دی چې د افغانستان د ملت په وړاندې نیول کېږي. د کچیرته صدمه د افغانستان خلکو ته تر ډیره رسیږي، بیا به هیڅکله نه په ملي کچه د زغملو او د معافی وړ وي، او نه هم په نړیواله کچه. که موږ او تاسو دغې پرېکړې ته ووینو چې دا په څه اساس شوي، او دا تیر نږدې دوه کاله چې د طالبانو د راتګ نه وروسته کېږي، دغسې موانع وګورو. د ملګرو ملتونو ادارې متاسفانه په ډېره کوچنۍ مسله دومره لویه خبره راپورته کړې. په ننګرهار کې ویل شو چې د ملګرو ملتونو ادارې یا یوناما کې د میرمنو په تاج د بندیز په اساس دا پریکړه وشوه. هغه معلومات چې موږ لرو، د ننګرهار یوناما کې په خوا څلور تر پنځه میرمنو کار کولو چې وایي له امریکې راغلی وه او کور یې هلته وه. هغه بیرته لاړه، یوه بله هم امریکې ته له دې ځایه لاړه، دوه نورو هم دندې پریښي دي، یا به په هېواد کې یا به بهر وي. یوه میرمن وه چې هغې د یوناما د دروازې د تلاشۍ په برخه کې کار کوو، چې کومه میرمنې به کله که مجلس یا پروګرام ته د نورو ادارو هلته تللې، نو دوی به د هغې تلاشي کوله. یوازې دغه میرمن په کور کې نول شوې ده، او په نورو ولایاتو کې لا دا تصمیم نه و اعلان شوی. په دې اساس دوی پریکړه وکړه. دلته
البته اوبښې یوناما وار له واره له هغه وروسته پریکړه ونه کړه، تقریبا یوه اونۍ وروسته اعلان یې خبره کړه.
خبرم داده، یعنی هدف داده چې مسئله د هغه جلال آباد نه پورته شوی، ننګرهار نه، په کور دننه چې دغه میلیونونو خویندو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې وي، بیا د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، بیا د کار دروازې تړل شوې وي په ځینو ادارو کې. په دې اړه دوی هیڅکله هم دغسې درانه پرېکړه نه وه کړې. نو دلته ده چې یو بام او دو هوا باید
دلته د قانون له مخې، منصور صاحب، د قانون له مخې نجونې افغانانې دي چې مکتب ته ځي که نه ځي، او یوناما هیڅ هیئت دومره ډېر افغانستان ته نه ده راغلی د نجونو په مسله کې، لکه د ملګرو ملتونو هیئت، حتی د سرمنشي مرستیال افغانستان ته راغله چې د نجونو ستونزه حل شي. یعنی په یغه برخه کې ملګرو ملتونو تر یوه حده پورې هڅې کړي دي، اما اوس دوی دا وایي چې د دوی له قانون سره دوی خو نه شي کولی چې په امنیت شورا کې نوی قانون وضع کړي. یعنی قانونی اجازه دوی ته نشته. او دلته یو بله خبره هم ده، ملګری ملتونه دا خبره کوي چې که دوی شزینه کارکونکي په افغانستان کې ونه لري، له افغان میرمنو او نجونو سره چې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي دي، دوی مرسته نشي کولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز اکبروف وایي دا څرګندونې سره اورو.
The Secretary General emphasizes that سرمنشي تاکید کوي چې خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو عملیاتي چارو لپاره اړین دي، او د دې تصمیم عملي کول به د افغانستان میلیونونه وګړي چې د ژوند د دوام لپاره مرستو ته اړتیا لري زیانمن کړي.
البته دا هغه و د رامز اکبروف نه و، ستیفن دوجارک و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند او د خپل استدلال وایي. د رامز اکبروف څرګندونې وسره
د ښځو د حقونو ښکار ناقص دی، او پایلې یوازې افغانستان نه اغېزمن کوي. موږ یې نشو منلی، نه په افغانستان او نه هم کوم بل هېواد کې. د ښځو حضور په ټولو کاري برخو کې او افغانستان کې زموږ د کار لپاره ډېر اړین دی.
سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلمه، دوی چې دې باندې ټینګار کوي، آیا فکر نه کوي چې په دې ډول باندې دا فاصله نشي راسره لنډېدی؟ ځکه چې د طالبانو اعلامیه هم نرمه نه وه، او د ملګرو ملتونو څرګندونې هم.
بلې، اواز قطع شو.
سیدی صاحب، زما اواز اورې اوس؟
اوس یې اورم.
تاسو د رامز اکبروف څرګندونې واورېدې؟
مطمئنن ادسی چل دے تاسو خدمت اوران دی کما چی مطمئنن چی موانی ایجادی گی پا دے باندے ساده منطق دا خبر سر پی گی دا تلاشی پا مورد کے دا تماس پا مورد کے دا تدیر و نور مسائلو کی محدودیتو نشتا دی اعتراض دا ملل متحد وارد دے برلاو داغن دا حقوق بشر وارد دے دے کی خبر نشتا اما زپ کلک پا دی باوریم چی دا غمرستی چا افغانستان ترسی گی دا یو دیر غدود دے پا خواه که پا دغ بحانه باندی مرستی در اول دا درست خبر ندا مطمئنن چی طالبان تخلف کی اما زپ ملل متحد او دی تصمیم گیر سازمان نتوام چی پا دغ بحانه باندی مرستی پا تپ در اول او کور کی کنول دا خطا خطا تصمیم دی
بندن البته تروس پوری ملګرو ملتونو دا اعلان نه دی کړی چې دوی له افغانستان سره مرستې بندوي لیکن دا ویره شته او د ملګرو ملتونو اعلامیه که په تیرو شلو کلونو کې د یوناما اعلامیو ته وګورو تر دې سخته اعلامیه تروس پوری نه ورکړي او مخکې لکه څرنګه چې منصور صاحب د نجونو مسلې ته اشاره وکړه په هغه مورد کې هم د یوناما اعلامیه دومره سخته نه وه مایار صاحب که ستاسو نظر واخلم لکه څرنګه چې سټیفن دوجارک وویل دی وایي چې که چېرته ښځینه کارکوونکي ونه لري په افغانستان کې دوی له میرمنو او له هغو کونډو سره مرستې نشي کولی چې په افغانستان کې محتاج دي
لوړی بسته ده چې نړیوال قوانین یا بخصوص د سازمان ملل کوم قوانین چې دي د نړۍ د ادیانو د اصول او اساسات مطابق جوړ شوي افغانستان یو اسلامي هیواد ده
ستاسو مطلب څه شی دی مطلب څه شی دی یعنی د کوم دین په اساس جوړ شوی دی ملګرو ملتونو قوانین
د نړۍ ټول ادیان چې دي احترام په فضا کې د جوړ شوی حتی د منبع په صفت د دین استفاده شوی د اسلام دین د نړۍ یو لوی دین دی او دغه جغرافیه کې چې کله دوی فعالیت کوي ته یو اسلامي هیواد دی د ارزښونو ته به احترام کوي مجاهد صاحب مخکې دې مسلې ته اشاره وکړه او هغه مسال مخکې هغه نه ما مطرح
نو بیا دومره اسلامي ملکونه نو بیا دومره اسلامي هیوادونه چې له ملګرو ملتونو سره همکاري کوي هغه ولې کوي آیا هغه تر موږ بیکار مسلمانان دي
د هغه طرز برداشت او دین ته موږ احترام لرو دلته یو جغرافیه ده او دلته کوم عوامل چې مخکې مجاهد صاحب یاد کړل چې د ارزشي کلتوري فرهنګي اجتماعي حتی سیاسي مسایل
نو بیا دلته خو بل خبر او مایر صاحب نو بیا ولې سفارت غواړو له نورو پردوی هیوادونو خو یو خو هیڅ ارزښتونه له افغانانو سره په هغه کې نه دي اما هنګ نه دي
د سفارت یا د رسمیت مسله د ارزښتونو د اختلاف سره ربط نه لري نو انسان
له یو چا سره نه
له دیپلوماتیک رابطه ولري دا حقوقي مسله
نه له اسرائیل سره نه اسرائیل شم مثالم ورکو ډیر شم مثالم ورکو مثلا اسلامي هیوادونه له اسرائیل سره اکثریت روابط نه پالي اما له نورو هیوادونو سره پالي ځکه طالبته سیاست ده یعنی له نورو نوري نړۍ سره کچرته روابط ونه لرو لکه دا سره هم روان یو آیا فکر کوي چې موږ په سمه خوا روان یو مایر صاحب یعنی که چرته تاسو په کابل کې اسی او د طالبانو له دریزه دفاع کوي یعنی دلته حلاره په کار ده دریز خبره نه ده چې څوک د طالب له دریزه دفاع کوي کنه دلته د افغانانو خبره ده یعنی هغه کونډې رندې یتیمان چې د ملګرو ملتونو مرستې ترلاسه کوي هغه 40 میلیون ډالر چې افغانستان ته راځي د په کابل کې ځینې پروژې شروع شوي دي او دا وړې وړې پروژې خو په مخو پیسو باندې مختزي که چرته خدای مکړه دا ودرې شي او په خپل خبره ټینګار کوسي ارزښتونه کوم ارزښتونه
په دې شک نشته د حمایت یا د مخالفت چې کوم استدلال مون کوو دا باید د منطق په فضا کې وي د سیاسي منطق په فضا کې وي په دې کې یو سیاسي تقوا وي یعنی دا یک طرفه باید نه وي چې موږ په هر حال توجیه حقوق خپل ښه او بد اعمال ته او د روابط مسله د یو انسان مسلمان او د افغان په سفر د منافع مطابق د هر هیواد سره اسلامي او کفري د دې سره رابطه د مسلم حق ده د منافع مطابق او بله مسله دا چې کله د افغانستان ډیپلوماسي دستگاه یا رهبری چې کوم تصمیم نیول کیږي تر ننه پورې نتیجه د اکثریت موارد منفی ده او بخیر مثبت ده شکله دا مثال مثبت دی
مثلا تاسو عمومي حکم کو ما یا سپ تاسو عمومي حکم کو دغه دوه کله سنجونی مکتب ته نزی تاسو دې په تعلیم یافته انسان په صفت باندې د دې نتیجه څه ویني؟ آیا افغانانو ګټه کړې ده که تاوان؟
مثبت او منفی ابات ما مثبت ابات
نه 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 تاسو عمومي وویل، تاسو عمومي وویل چې ټول مثبت خبره داده سي، مثبت طبي خبره ده سي، په هر کار کې مثبت او منفی اړخ دواړه شته. د یونان د فیلسوفانو خبره ده چې مثبت او منفی اړخونه شته، لیکن ځینې کارونه یو مخ منفی دي. همدغه مجاهد ازادي راډیو ته زما سره په همدغه پروګرام کې وویل و که دا سبا سبا واک زما په لاس کې وي ما مکتبونه خلاصول. څنګه تاسو وایئ چې دوی ټول اعمال مثبت دي؟ دا خو مثبت نه ده. یو افغان چې مکتب ته نځي دا مثبت نه ده. یو 400 افغانان چې په ملګرو ملتونو کې کار کوي او دوی په ډالر باندې معاش اخلي او 400 کورونو ته ډوډۍ ورکوي، دا خو مثبت کار نه ده. سیدی صاحب ستاسو نظر تاسو
بخنه غواړم. خبره داسې ده، زه متاسف یم د داسې سطح د بحث نه په دغه اسلام چې جناب یو د خلک تاکید کوي چې موږ په باندې پویږو، کله د اخلاقو شي، کله د عاداتو شي، کله د اسلام شي. په دغه اسلام کې موږ مدرسه لوستې ده، عادي تحصیلات لرو، ماستری لرو، ډاکټری لرو. تنا ډاکټر سیدی نه دی، نور هم پویږي په دې اسلام باندې. هغه دیدګاه، هغه روایت چې د اسلام نه دی لري، دا د په دې باندې مبارکي دا د دې مشروعیت دی واخلي د ټولنې نه، بیا د اول سم نه دی وتړي، کاملا ورقې دی ورته واچي او په کور کې کوي. اما دې مشروع نه دی. د اسلام منابع قران کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. په قران کریم کې اوتو العلم درجات، لا یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بسم الله الرحمن الرحیم. او په صدن اسلام کې چې حدیث د پیغمبر شي، تجربه د علما صاحب دا تمام اجازه ورکي او دا تمام څوک نه پیږي، و په نسې وادونه نه پیږي. ډاکټر سیدی چې په اسلامیات او حقوقو کې، په حقوقو باندې دیوال کې ډاکټر لري، په دې باندې نه پیږي. یو څوک به سواد پیږي په اسلام باندې او هغه باندې عمل وشي او ملت دی روغان ونیول شي. دا ډېر تعصب خبر ده، د تعصب خبر ده. او دا غیر اسلامي، غیر اخلاقي.
مننه سیدی صاحب. لطیفی صاحب که ستاسو نظر واخله به، یعنی د خبرونې تقریبا یو 40 دقیقې پاتې دي، دې ته راشو چې حل لاره به څه وي؟ یعنی که چېرته ملګر ملتونه بیا هم په خپلو دریځ باندې ټینګار کوي، طالبان په خپل دریځ باندې ټینګار کوي، د دواړو اعلامیې چې ورته ګوري د افغانانو په ګټه نه دي، څرنګه لطیفی صاحب ستاسو نظر واخله؟
زما پان زده چه وایم چه دا بچهری کمکونه و سروان دیده ملل متحد خوصا ده یونامه و دیو لخوا اما هنکیگی چه دا باید هیکس کلا سیاسی نیشی. دا موضوع دیره مهمه ده، خوصا دا افغانستان پا حالاتو که تستلور لسیز جنگ چا تا پریخه. او بلا خبر داده چه پدیم تو پییگو که افغانان طول پا سیاست کی نیدی، اما طول دا سیاست قربانی دی. دا څلويخ کالو کې، پنځه څلويخ کالو کې پدې پیګو. نو په دغه حالاتو کې چې طرفین یو خواته موجوده نظام د افغانستان کې، د بل خوانه ملل متحد ده، دوی دواړه د خپلو سیاسي امتیازاتو لپاره په ډغرو کې دي، د هغوی خپل سیاسي مسایل ځان ته دي. اما راشو دې ته که څوک غواړي چې عملا په دغه برخه کې یو حل یاره پیدا کی، زه خپل د دې عیني شاهد یم. ملل متحد کې موږ په 2000 کال کې په هغه وخت کې موږ دغه حالات رامنځته شو د دفترونو په اړه. نو موږ داسې دغه ملل متحد داسې فیصله وکړي چې خپل کارمندان به د محرم سره دفتر ته غوښتل، یو موقته طریقه و داسې نه چې دا به دایمي، یعنی دا په مراتبو بهتر به وي نسبت دې ته چې نقل مکان وشي د دفاترو کې بیرون لاړ شي. یا مثلا د جنکو د تعلیم په اړه چې وه مکاتبو ته نه تلل، اما مدرسو ته یو چېرته د تعلیم لاره موقتي پیدا شوې وه. نو موږ دا وایو چې که موږ وغواړو د حل لاره پیدا کړو، د یو بل په ژبه کوشش وکړو چې مسایل مطرح کړو او یو بل ته اختار ورکولو ته په نتیجه نه رسیږو، نو ملل متحد په دغه موضوع کې لږ محتاطانه قدم وچتی او خپل پخوانیو تجربو نه ګټه واخلي.
خو لطیفی صاحب، یعنی ملګرو ملتونو سره دلته یو شی بیخي واضح دی، احتیاج افغانان دي. د خیرات پیسې افغانان اخلي، یا د مرستو نوم به ورکو پیسې افغانان اخلي. نو کله چې یو څوک له چا سره مرسته کوي، طبیعي خبره ده چې اول خو به هغه خپل ژبه نرموي، یعنی واضح خبره ده. بیا به د قناعت بخشون که یو څو ورته ویل کته څنګه فرضن دا اوس تاسو توضیح کړ چې سبان شل کاله مخ کې سونز را پیدا شول نو دی وهلار لالار پیدا کیج. البته ځینې هڅې شروع سوي دي د افغانستان لپاره د یوناما، البته د یوناما استاد روزا او تنبایو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی کبیر سره کتلی دي، خو البته د طالبانو مرستیال وین بلال کریمی دا خبره نه ده کړې چې په دلی د نکتنې کې د یوناما د ماموریت په باره کې خبرې شوې دي. ځین نور مسایل یاد کړي دي. بل لورته د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د دفتر د دفترونو غم وخوري او په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. معیار صاحب څه فکر کوي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
مسله غواړم تصحیح کړم. هغه دا مسله چې په سیاسي تحلیلونو او بحثونو کې د مطلقیت مسله د اکاډمیک بودن د موضوع سوال لاندې راولي. دا مسله نسبي مطرح کېږي، یعنې که چېرې موږ د امارت اسلامي کوم تصامیم ونیسو ووینو اکثریت تصامیمو کې دوی ښه عمل کړی ده. بنامه ملت باید د خپل نظام د منافع نه چې دوی تعریف کوي باید حمایت وکړي. بله مسله د خیرات او د کومکونو ده. د خیرات مسله مطرح نه ده، نړۍ موږ ته خیرات نه راکوي. دا هغه مرستې دي چې د افغانستان په نامه ټوله شوې ده، حق دی او یو ان
افغانستان
غیر معیاري ډول په غیر
نه د افغانستان له خاطر ټول شتي خو د افغانانو لپاره چې مرستې کوي خو طبي خبره ده چې یو ډول ورتوای چې بشری مرستې ورتوای چې افغانان در به درې خاورې په سر دي.
بالکل، یعنی دا یعنی د افغانانو حق ده، تاسو مت اجازه راکې دا د افغانانو حق ده، د به افغانان ته ورسیږي په هغه طریقه ورسیږي نه په کومه طریقه چې توزیږي. دا فاجعه ده چې د سلو ډالرو یو شخص ته باید توضیح شي. ما بل ورځ دغه موضوع نیجه نه وکتله، ما چې محاسبه وکړه چې کوم امکانات یو افغان ته چې دغه شرف د سوال لاندې راځي، یعنی په ډېر بی احترامي شکل پښتو هغه هغې ته منتظر وي، د 2000 تر 2500 دغه ټول قیمت ده. یعنی حال دا چې کچېرې هغه اصلي هغه چې ما وکتل هغې ولې تر سل ډالر باید دوی ته ورسیږي. دا یوه طریقه، یعنی په کوم طریقه چې دا توزیع
کیږي دلته اوس دلته
دا خبره انتخابي
نه، یعنی په ځای د دې دا تاسو مهمه مسله یاد کړئ. په ځای د دې چې ملګرو ملتونو سره په دې خبري وکوسي دغه کومه مرسته ستاسو کوي، دا باید شرافتمندانه توزیع شي، دا باید خلکو ته په عادلانه ډول ورسي. په دې برخه کې به سر سره کوسي پروا نه لري چې تاسو خپل دفترونه له افغانستانه باسي. آیا دا حل لاره ده؟
زویم دغه عوامل چې زه یادوم چې په طریقه توزیع کیږي نه، کیفیت، کمیت د سوال راځي، به اعتمادي د حکومت د دولت د سوال راځي، د بازار کوم چرخش شده هغه خرابیږي، گدایګری او فقر ترویج کیږي. فقر
خو پام دې باید خبري وشي، پام دې باید خبري وشي، کنه
مسائل
پام دې خبري نه کیږي. یعنی کاش کې پام دې برخه کې وي اعلامیه هم دغه طالبانو خبره کړې وایسي دا پیسې باید په شرافتمندانه ډول باندې تقسیم شي. یعنی کاش کې په دې ډول باندې اعلامیه خبره شوی ول چې هغه چا ویلو چې دغه د افغانانو دغه مشکل هم په دې شکل ده. یو بل هڅه هم روانه ده، البته د ملګرو ملتونو په ارتباط که څه هم په راپورونو کې ښکاره نه دی ویل سوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست د ملګرو ملتونو تر اعلامیې وروسته د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې سفر پیل کړی دی او یوه هفته به په سیمه کې د دغه هیوادونو له استازو سره وګوري. غالبا په قطر کې به د طالبانو له استازو سره هم وګوري او کیدای شي چې هغوی ته قناعت حاصل شي چې د ملګرو ملتونو سره دغه کشمکش مخه ونیول شي. څرنګه صدیق منصور تاسو دې ته هیله من یاست چې دغه هڅې به ګټه وکړي او نتیجه به ورکړي؟ منصور صاحب
او بخیر تاسو راغلئ، خو انا اوریدو
وساورز ما واس.
بله،
ما دا ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویست د قطر، متحده عربی امارات او ترکیه په سفر وتل دی، روانه ونی د سیشن بی پورس او تاکل شوی دی چې یو ونی بدل تی او غالبا په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره هم ګوري چې کوم په قطر کې دی. او څه فکر کوي چې تاسو امید لري دې ته چې دغه رقم ستونزې لکه له ملګرو ملتونو سره پیدا شوي دي دې ته به حل لاره پیدا شي؟
موږ فکر نه کوو چې په دومره وړه کچه یو څوک دې سفر وکړي او هغه دې
دومره مسرت دي چې مسائل به کوچنی وي مګر لوی مطرح شوی ته د حل لارې پیدا کړی شي. دغه موضوع د اماراتی مشرانو د یا مشرتابه له ادرسه خبره شوی په قطر کې داسې قوي څوک نه دي ناست لکه دلته چې په کابینه یا ریاست الوزرا په کچه ناست وي. زه فکر کوم چې دوی هم د بهرنیو چارو وزارت هم د دې موضوع د حل نه اوږه خالي کړي او خپل صلاحیت یې نه دی بللی او په کابل کې ناست د ریاست الوزرا په کرسۍ هم ښاغلی رئیس او هم درې مرستیالان ممکن د دې موضوع له حل و فصل عاجز پاتې وي او عاجز وي. اصلي تصمیم په قندهار کې دی چې له هغې باید په دې اړه خبره وشي او هغې مشرتابه هم تاسې پخوا اورېدلي وه چې په یوه بیانیه کې ویلي وه چې موږ د دغسې تحمیلي موضوعاتو یا په ځان د تحمیلي شرایطو منونکي نه یو، هېڅ ضرورت ورسره نه لرو او د تعامل نه کوو ورسره. موږ فکر کوو چې دې مسایلو ته باید دا بنیادی ارزښتونو په اساساتو نظر وشي او د افغانستان د خلکو عقیدتي، اخلاقي، علمي، فرهنګي او پرمختیایي او بشري ارزښتونه باید په نظر کې ونیول شي او د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو په اساس شي کم تصمیمونه نیول کیږي هغه باید کره او دقیق وي. شرایط شته که چیرې کامل بندیز باندې حکم کیږي زه فکر کوم چې دا حل لاره نه ده او شرعن هم دا اصولي خبره نه ده. د میرمنو د کار په اړه که موږ او تاسو د صدر اسلام د وخت د امهات المؤمنین سیرت ته ووینو که پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو سیرت ته نظر وکړو د قرآن عظیم الشان سورتونو او پراخو آیاتونو ته نظر وکړو که د نبوي احادیثو ته د میرمنو د کار او زیار د میرمنو پرمختګونو د میرمنو د علم او تعلیم او تحصیل په مسایلو کې ډیر څه پیدا کېدای شي چې هغه د مکس وردی په هغې باندې عمل شرط دی مګر هغه شرایط چې ورته ضرور دي که هغه د حجاب مسله ده که هغه د ځانګړي ځای مسله ده که هغه امنیتي مسایل دي که هغه لوجستیکي مسایل دي دا د حکومتونو او د مسؤولینو مکلفیتونه او مسؤلیتونه دي چې هغه شرایط باید مساعد کړي او آماده کړي او ټولنه د پرمختګونو د رڼا او
منصور صاحب دلته د شرایطو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، دا موضوع به له معیار صاحب سره شریک کړم. معیار صاحب، که آیا فکر کوي چې له ملګرو ملتونو سره ستونزه د اسلامي اصولو په بنیاد باندې دا تصمیم نیول شوی دی؟
په دې کې شک نشته چې د افغانستان لپاره د ټولو نه غټه ارزش چې افغانستان اکثریت په دې مورد قرباني ورکړې د موږ دیني ارزښونه دي، دا مسائل دي.
یعنی همدا مثلا په همدې حساب نه کدا د دې حساب باندې نیول شوی وي نو د 2022 کال د اګست 15 را وروسته ولې په پیل کې نه ونیول شوی چې ملګرو ملتو خو هغه وخت هم خلکو کار کوي؟
خب کوم هیوادونه یا کوم نظامونه در کل چې کوم تصامیم نیسي هغوی خپل اولویتون لري. موږ د اوسني شرایطو په اړه خبرې کوو.
نه یعنی مطلب دا ده یعنی که چیرته اسلامي اساساتو باندې دا تصمیم نیول شوی چې په ملګرو ملتونو کې د میرمنې کار نه کوي نو د 2022 د اګست له 15 را وروسته فرضاً درې څلور ورځې بله حکومت دوه اونۍ درې اونۍ حکومت کابینه نه وټاکلې له هغه وروسته خو باید دا تصمیم نیول شوی وای. نو دلته خو دا صدر اسلام نه دی چې ورو اسلام تطبیقي اسلام خوشته
ګوره دغه د مسایلو د ګرموالي او د سردوالي مسله مختلف ابعاد لري، مختلف عوامل لري. دا په اعلامیه او قطعنامو کې اکثر ټول جزئیات سره نه راځي. دا مسایل ټول یو ځای کېږي، د دې باندې فیصله یو تصمیم نیول کېږي او دا ګرمي او سردی دایمي نه وي. زه په دې مطمئن یم چې دا یو وقتی مسله ده، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل مسله چې عوامل یې موږ تاسو ټول دغه دوه کاله په دې باندې لګیا یو، دا عوامل مشخص دي. د دې دپاره د حل دپاره کار روان دی. دا موضوع به هم ځکه چې دا د دواړو طرفو د نفع مسله ده
دا مسله به حل کیږي او دا به ډیر مخاطی وي. د ښځې د کار مسله په دې باندې اوس څه بس وکړو چې شریعت د نګاره ده. شریعت د نګاره واضح دي، تحصیل مسله شریعت د نګاره واضح ده، خو شرایط او فضا باید ورته برابر شي. دا مسله حل کیږي. سر ابتدا کې اول نظام کم وګورو چې ټول نړۍ دلته حضور درلو کوم کار نشته. طالبان په دوه میاشتو کې وکړ، هغوی په درې کالو کې ونه کړ. خو د زمان مسله دلته باید احترام وشي.
البته دا زمان د
څه په سره وایم د بل برنامه کې بیا د باندې خبرې کوو. دغه مسله په مغه شکل چې دواړو طرفو منافع پکې تامین وي، دا مسله حل کیږي. دا مسله دایمي نه پاتې کیږي.
خو د څه چې افغانان څه شی بیره ولیدي
و
مایاسب تاسو چې د طالبانو له دریزه دفاع کوي او دا خبره کوي، دا خلکو ته د ډاډ سبب ګرځي. لیکن خبره په دې کې ده چې د طالبان په یو بل شي کې هغه شوي دي، یعنی بې اعتباره شوي دي د افغانانو لپاره. لکه د نجونو تعلیم په یوه برخه کې په ځای دي چې په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي، په دوه اونۍ کې، په درې اونۍ کې خبره کال او خبره کلونو ته ورسېده، او خبره په ځای دي چې نرمه شي، د پانتون والې هم پسې بندې کړي. هغه د دې باعث کیږي چې کله دوی بل تصمیم نیسي، اغه د نه نړیوال په دې باندې بیا باور کوي، اعتماد کوي، په ځای دي چې لنړیوالو سره ورس پرز د دوی روابط نږدې شي، چې د دوی حکومت پر رسمیت پیژني، له دوی سره مرستې وشي، د افغانانو مشکلات حل شي. دا فاصله نور هم ورس پرز پسې زیاتې شي. لکه دا څنګه ستاسو وایسته چې دا مسله به ماقتی خدای دې وکړي هم د سیوی تر کله پورې به افغانان زوري شي د سیاستوالو له د پریکړو په اساس باندې. سیدی صاحب ستاسو نظر ته واخلم، خبرونه راغونډو په
خبرې.
بله،
تمام امارت اسلامي ته چیلنج ورکوم چې دا شرایط چې په تمام افغانستان کې نه دي برابر، په یو ناحیه کې خو برابر دي، که کذب نه دی، که منافقت نه دی، په یو ولسوالۍ کې خو برابر دي. په یو ولسوالۍ کې دې شروع کی چې دغه ولسوالۍ کې موږ شرایط برابر کړل، برابر دی، امنیت شته ده، لباس شته ده، امکانات شته ده، مکتب جدا ده. په دا یو ولسوالۍ کې خو کوي یو د دې سوال جواب غواړم. یو دومه خبره، بل روایت شته ده، تحلیلي خبرې دي چې شلو کالو کې پاکستان استابلیشمنت د نړیوالو مرستې ترلاسه کړلې او د هغه نه حدود افغانانو ته ورک، اوس ورته بیا ورختا دي چې دا امکانات څنګه بیرته د پاکستان په لاس کې ورکی چې بیا کوم حدود افغانانو ته ورکی. د اتهام د پاره دا یو دا ځواکونه دي په داخل د افغانستان کې چې بیرته د پاکستان د پاره زمينه برابرې چې کومکونه لار شي، الته به داخل ځنه کوم حدود تر شي.
دا
د افغانستان خلکو سره جفاده د منلو وړ نه دي. اولنی سوال چې شرایط په یو ولسوالۍ کې خوشته دي،
مننه. شریف منصور صاحب، تاسو نظر کا پلانډ واخلم، وخت ډیر کم دی چې څه باید وشي چې ستونزې لمن سلاړي شي.
زه همیش وایم چې په اسلام کې اوبامه او دوحوا نشته. ک د کابل د خاروالۍ ګر چاپیرا یا د کابل او ټولو ولایت پر واټونو د نانوایانو او رستورانتونو مخې ته میرمنو ته د کار او د نفقې ګټلو او د سوال کولو شرایط مساعد دي او زمينه سازي شته. نو په خوانځیو کې مسؤول او محفوظ او په شریعت برابر وو، دفترونو کې، سوداګریزو مرکزونو کې چې هلته په عقیدتي او شرعي مسایلو امکانات برابر وي، هم باید شرایط سمتو شي. او کنه وی نو بیا د فقر لمنې د کابل د خاروالۍ د ارګ د قندار او نورو مشرانو د کورونو ګرچاپیرا نانوایانو د مخینه هم د میرمنو لخکر ټول شي چې د شپې تر ناوخته تلته سوال کوي او کوم خیراتونه ټولې.
پام دې هله چې د ټول شي. مایار صاحب، که تاسو نظر واخلم په لندو باندې څه باید وشي چې حل لار پیدا شي؟
اول نقطه د سده چې چې کله موږ د نظام نه حمایت کوو، د پدې معنی چې موږ دغه مسائل بین المللي داخلي او د ټول مسائل موږ نظر کې نیولې دي، په احساسات باندې تصامیم نه نیسو.
حلاره ترازو وخت په خلاصې
ډول دا خبره به وکړم چې موږ بلې چې موږ د دې نظام بدیل نه لرو. یګونه لاره چې
په سوال دا نه دي، مایار صاحب زما سوال دا نه دی چې دا نظام شته او که بد. سوال دا دی چې حل لار څه شی دی چې له ملګرو ملتونو سره د افغانانو مشکل را پیدا نشي.
د افغانستان د ملي ګټو مطابق د رهبری تصامیم ته باید احترام وشي. هغه دا چې موږ په رهبری کې متقی کسان لرو، معاملهګر کسان نه لرو، په پالیسی کې فساد وجود نه لري، اعتماد وشي او د دوی نه حمایت وشي. دوی چې څه کوي هغه صحیح ده.
یعنی دا دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، دا منی خپل خور لور لري بایار صاحب چې مکتب ته ځي، خپل خور لور لري
بالکل اوزه تحصیل طرفدار
خلش تر لږ همدغه خبره
امارت اسلامي 50% خلک دې طرفدار دي.
نو ولې نه عملي کوي مانه بس په همدې هیله چې همدا خبره پوزای شي. نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ټولو مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون وکړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې پر خدای سپارم.